سلام د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کو د دې خبرونې پر راپورونو کې افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې به جاري ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و. نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې لهم خلک له وژغنو جامې جوړوي،
چادر باندې دا تار جوړوي، ډیر لری جاکټ دپاره استعمالیږي، دغه نه لږ ډبل غوندې چین واغ بیا اوټ دپاره استعمالوي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسی نوالنی به یو روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدې د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. ایا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه له مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدی او سیاسي روغ جوړې او حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تېرې اونۍ نږدې څلوېښت ملکیان په دې هېواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شاملې دي. د دغو وژنو مسؤول طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تېرې اونۍ د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. هغه د جګړې له ښکېلو اړخونو په تېره بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د لښکرګاه د ښاروال انجینر عصمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 500 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والي عبدالنبي الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی بچې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالنی له 40 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یوه بیان کې وویل چې 44 کلن نوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د نوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د نوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. نوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټره به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بیرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کیږي. خو چارواکي هیله مند دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولي او وایي د هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه خو دې له مخکې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دل لپاره د محاسبه وړ خبره او له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. ښاغلی غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. ښاغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دي او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبه وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربن لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي. چې لمخیه سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درې می لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د می میاشتې له پیل د سپتمبر تر یولسمې نېټې له افغانستان ووځي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی په کابل کې د هند د میشت سفیر رودندرا تاتین سره نن دوشنبه په کابل کې کتلی. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ د دوه اړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روژې لر رسیدو سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوي دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت نه غواړي چې د بېوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې کنټرول کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژې میاشتې په رارسېدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډ سوی. نوموړی وای له یوې خوا جګړو ځپلې بیکاره دي او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانو خود سي حالات خراب کړی دي. زمرد موږ د نیش ولسوالۍ څخه ماجر راغلي د دې ځای راغلي شاش چې قیمت کې پټاټې وي په خوا په نیم سل یو سه بدبس او کړل نن یو غوږ د روزې شکاس پر مسلمان ضرورت تل لري وړي دا سي چارشې شهر د یو د پټاټې نه چارشې قیمته بيخي وسه قیمت دغه تل ورڅ چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان د نه لري په دې وس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشت د برکت میاشت چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چاغ پټاټې دي هغه من په اویا اوس په نوي افغاني فصل افغاني دي بینډی دغه سګران دی غوړی دغه سګران دی روزه حکومت باید سب څه ګرځي سروالی باید وګرځي چې ورو ده شغل سګران څه اخبار غریب خلک څه کوڅ کور دي در بدر د خالص تر غریب څه یو ښه ګرانی جوړ سره دې اوچار یې سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوزله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي درویشت کلن روزي خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لامل هم دی نو اوس بیخي لوړې شوې دي او ځکه چې خلک دته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاری ده
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي د دغه بور ډریس رحیم الدین ناجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږدې څاري د لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سینورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي
زندګي را دیگه خدا بهتر کنه ای تو راستم کې دیگه خوب است گزاره میکنه
ستاسو له پیغامونو
عبدالله در بابل ولایت نه پیغام تاسو ته پیغام زموږ د لوړو دکو د وزارت څخه د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا په دالي دارالعلوم څخه موږ ته دیارلسوه شپږ نوي چې فارغه شوي خو تر اوسه مو د کابل څخه نتایج نه دي راغلي دا ده چې هغه زموږ نتایج باید د وزارت خوا څخه ژر کار خلاص کړي تر څو موږ ته وسپارل شي او بل موږ دغه زموږ تعلیم څه دي هغه نیمه پاته دی موږ ته باید د لوړ زده کړو زمینه برابره شي د شریعت او پوهنځي په زابل کې ایجاد شي تر څو موږ دغه خپلې زده کړې بشپړ کړو موږ نوڅ کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو د لوړ زده کړو دپاره باید د شریعت او پوهنځي او د زابل پانتون کې ایجاد شي او د زابل په پانتون ته ورکول شي تر څو موږ زده کړې نیمه پاته نه شي وسلام
کوم زده هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده دغه واشیر ولسوالۍ کې یو چم وکړې دغه نانا یې ډېر سړي دي اوبه سل متره ته اوبه ورچلې او یو باندې یو چم وکړې دغه یا بغرا راکش کړې یا بل عمره ته وکړې زموږ چې ډېره په تکلیف او موږ ډېر څنګه سره مخامخ زموږ باغونه او باغچې او ساکانو ګډه شان وچول غواړه دغه زما ولسوالۍ چراکا او اشرف غني د زما پیغام دی السلام علیکم
دوستان یارانو لپاره دولت یو مرکز فعال کی چې ورکشي یو چا دوستان هغه ته به دا وخی اکشنه وړي او نو د سی او تر شدا شي الګ ورکشوي او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وړي لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو تاسو سره به یو خلک چې خلک پیدا کړي هم عمل ته دفتر ته وړي کڅوړه چې ورښی هم مرګری ورونه ځامنی اما دفتر ته ورسی هغه سره به شکایت وکړي السلام علیکم ورحمت الله
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري په نورستان کې له هم خلک د څارویو لوړیو او وزغنو جامع جوړوي نورستانیان وایي دوی په یخو او واورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو لوړیو جوړیدونکي کالي تاوده دي دوی وایي غواړي دغه لرغونی دود ژوندی وساتي او لوړیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لرې پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو سیدونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لرې لرې سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک یې د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمېر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کموي، هغه یې په یو پاک ټوټه کې راټولوي، د هغه وروسته په صابون باندې دا هینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلۍ تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي، هغه وروسته یو یو غونډارې را اخلي. هغه یو قسم چې موږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړوي. ډېر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لږ ډبل غوندي چین، هغه بیا اوټ د پاره استعمالوي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څارویو له څربلو او ښځې د پټیو له کارونو اوزګاري شوي وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو پکولونه، چپنې، کمیسونه، څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې، پکولونه، چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې پخوانی ده چترالي خوله ده، زمونږ رواج کې دی، اوس هم دی، چپن لرو، پیغام لرو، اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپله دود نه پرېښي.
مولوی زینت الله وایي په دغو جامو کې د ګلونو جوړولو لپاره شنه، سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کېږي. نورستانیان وایي پخوا ټولو خلکو همدا له وژغنو او وړیو جوړېدونکي جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه، هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې، او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډېر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل:
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي، تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردیږي، او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي، نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې ډیری ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د دې ولایت لوستي ځوانان وایي د دې فرهنګ په دودولو سره به د کتاب له لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوښیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي دې پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه وو زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډېر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډېر اړین دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو. د دې پروګرامونو اوریدل مهم.